په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وي په قطر کې رواني خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له احمد تکل نوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې نن د بست ساتونکو د عامو نهنګانو ته ماتې ورکړه، او د برتانیا د پارلمان یو غړي وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن یک شنبه په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د بین الافغاني خبرو پرانیستون کې غونډه پرون د هکلو خواو او د امریکا او د افغانستان په مسایلو کې د داخلو بهرنیو خواو په ګډون پیل شو، او دواړه لوري نن د غونډو مهالويش او هغو کارونو په اړه بحث کوي چې باید ترسره شي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي نن ماسپخین په دوحه کې د دې خبرو د پرمختګ په اړه خبريالانو ته معلومات ورکړل. ښاغلی ستانکزي د خبرو فضا مثبت او بلله.
امروز روزی آمادگی بین دو طرف هستن که مجالس تقسیم اوقات و کارهایی را که باید انجام بدیم سری از او صحبت خواهد شد.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. ښاغلي عبدالله همدارس د افغان دولت، طالبانو، قطر او امریکا ترمنځ د پلان شوې څلور اړخیزې غونډې د فسخه کېدو خبر ورکړ، ځکه د هغه په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ناڅاپه قبرص ته سفر وکړ. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په کندوز کې د نخټو پترڅ کې لاس وسلول طالبانو جل شوې دي. د کندوز د ولی ویان اسمت الله مرادین آزادۍ رادیو ته ویل طالبانو ته د مرګ ژوب لته رشپه هغه محل ووخته چې د کندوز خار په اړونده شینوارو سیمه کې د ملي پولیسو پر یو پوسټه برید وکړ.
بیگاش په د کندوز خار دویم حوزه اړونده د شینوارو په پوسټو طالب وسلوالو بریدونه وکړل چې په دغه بریدونو کې لاس طالب وسلوال وژل شوی، شپږ ټپیان او درې اراده موټرسکلونه هم وژل شوی دي.
نو موري همدار ازویل چې د طالبانو په بریټ کې 15 پولیس هم وژل شوی او څلور نور ټپيان دي. طالبانو ویلي چې په دې بریټ کې یو دولتي سرتيري وژلي او څو نور یې ټپيان کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په یو بیان کې زیاتوي چې د نخته پر محل د یوې نږدې پوستي 15 سرتيري وژل شوی دي. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 100 وکټو ماتې ورکړه. بیټنګ د امون هنګانو پیل کړ او په ټاکلو 100 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو سیالي لوبډلې ته د 123 منډو هدف وټاکه. د بست ساتونکو دا هدف په 12 اوور کې پرته له دې چې کوم لوبغاړی وسوځيږي پوره کړ. نن په مخکنی لوبه کې د کابل بازانو د سپینغار پړانګانو ته ماتې ورکړه. بیټنګ پړانګانو پیل کړ چې په ټاکلو 100 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته د 133 منډو هدف وټاکه، خو د کابل بازانو دا هدف په 13 اوور کې پوره کړ او له دې بریا سره د 8 پوینټونو په لرلو سره د جدول سر ته راغی. مسایناک او بند امیر د شپږو پوینټونو په لرلو په دوهم او دریم ځای، او د بس ساتونکي د 4 پوینټونو په لرلو سره په څلورم ځای کې دی. د لوبو دا لړۍ د چهارشنبه به تورزه چې د وګي شپږشتمه نیټه ده دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایراني الاصل برتانوي میرمنې نازنین زاغری راتکلیف محاکمه ځنډیدلې ده. طلب صدیق چې په لندن کې د میرمن زاغری د استوګنې د سیمې وکیل ده، نن یک شنبه پر ټویټر ولیکل چې دا خبره د نوموړي میړه د تکړه ده. میرمن صدیق په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، یوازې دومره لیکلي: زغری کله هله منوي، کله نه هله، کله خپه او کله په غوسه وي. د پارلمان د غړي زیاتوي چې میرمن زغری یو ځل بیا په ناندریو کې د یوې وسیلې په توګه کارول کیږي. طلب صدیق ویلي چې نن د ورځې په اوږدو کې به په دې اړه نور جزئیات ترلاسه شي. د ایران قضا چې د محکمو په اړه مهم جزئیات پټوي، د نازنین زغری د محکمې د ځنډیدو په اړه رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو ویل کیږي چې قضا غواړي پر نوموړي له رژیم سره د مخالفت زاړه تورونه بیا را ژوندي کړي. د د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکی ازمویلو ځندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. د دې واکسین ازمویل د یو ناروغ په بدن کې د یوې نامعلومې ناروغۍ لپاره منځته کېدو وروسته ځندیدلې و. د دې واکسین د ازموینې اجازه د درمل جوړولو مخکښې کمپنۍ استرا زینیکا او اکسفورد په هنتون ته ورکړل شوې ده. نوموړی کمپنۍ ویلي چې د کورونا د واکسین د ازموینې پروسه به سبا د سپتمبر په 14 نیټه په برازیل کې هم بیا پیل شي، او د روسیې په 140 زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن د سپتمبر په 14 پیل شول. د انتخاباتو ته د متحدې روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کېږي. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ دا ګوند د روسیې د پارلمان لپاره د راروان کال د انتخاباتو په درشل کې ورځ په ورځ خپل محبوبیت له لاسه ورکوي. د نننیو انتخاباتو په نتیجه کې به د 13 زونونو والیان، د 11 زونونو سیمه ییز پارلمانونه، د 22 ښارونو د ښاروالیو شوراګانې او همدارس د پارلمان یا دوما د 3 سیټونو لپاره استازي غوره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ته پر دې انتخاباتو د څار لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. نن یک شنبه ده، د وژې اسمبلی دروشتمه د سپتمبر میاشتې 14. د ملي پخلاینې علي شورا مشر وایي په قطر کې روانې خبرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي اوربان ته زمینه برابره کړي. د طالبانو یو چارواکی وایي دغه ډله هم په افغانستان کې د یو واقعي اوربان ملاتړ کوي.
نمو اوس باندې راځي بیا په افغانستان کې جګړه پیل نیسي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نیسي او چاودنې ونه سي.
د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله وسي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. یو شنون کوي وایي
علم چې طالبانو اوربان کړی دی په هغه وخت کې مونږ د دې دي په ساتاسو د افغانستان کې واقعیت به حدا کم یا په نشت باندې حساب کیږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې په بریتانیا کې د کورونا وایرس د یو پرمختللي واکسین ازمایښت نن بیا پیلېږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د ملي پخلاینې علي شورا مشر عبدالله هیله وشو ده چې په قطر کې پیل شوي مذاکرې به وکولی سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. ښاغلي عبدالله د افغان دولت د مذاکره کوونکي ډلې مشر معصوم ستانکزی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر منصور نادری په یوه کانفرنس کې د سولې او پخلاینې پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلي ستانکزی وویل چې دواړه لوري پر چمتووالي بحث تکشینی چې پر روانو مجلسونو او مهالویش خبرې سره وکړي. بلخوا د قطر امیر د طالبانو او د حکومت د خبرو په دویمه ورځ د دواړو لوریو له هیاتونو سره کتلې دي. سلطان سرور په استودیو کې د نور تفصیل وړاندې کوي.
ورسته لیدې چې پرون دوحه کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې رسمن پیل شوې. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله نن په قطر کې خبريالانو ته وویل چې د افغانستان دولت د سولې پروژه او نیت د قطر په خبرو کې برخه اخلي او د افغانستان پلاوی د خبرو لپاره پوره آمادګي لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان د نظام د بدون غوښتنه لري وویل چې د نظریاتو تفاوت او توپیر شته چې د مذاکراتو په ترڅ کې به ورباندې خبرې وشي. عبدالله زیاته کړه چې د طالبانو مرکچی پلاوی مشر ملا برادر سره یې تروسه نه دی لیدلی. ښاغلی عبدالله د دې پوښتنې په ځواب کې چې په وروستیو څو ساعتونو کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې بریدونه کړي او خبریال د مثال په توګه د کاپیسا په ولایت کې د برید یادونه وکړه، خبریال دا هم ویل چې د دغسې بریدونو د دوام ترڅنګ به د خبرو دوام څنګه وي. ښاغلی عبدالله په ځواب کې وویل چې د تلفاتو د واردولو لپاره د امتیازاتو اخیستلو په نیت بریدونه د منلو وړ نه دي او باید داسې اقداماتو څخه چې خلک ناهیلي کوي ډډه وشي. معصوم ستانکزی د افغانستان د مرکچی د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی مشر هم د عبدالله عبدالله ترڅنګ په دغه خبری ناسته کې برخه واخیستله. هغه وویل چې د پرونی افتتاحیه غونډې نه وروسته د دواړو خواوو مرکچی پلاو خپل لومړنی رسمي غونډه وکړه. د خبرو د پرمخ بیولو ته د ترنګوالي پاکله تفاهم شوی دی. ښاغلی ستانکزی وویل چې نن به دواړه خواوې تیاری ونیسي د غونډو د ماحول ویش پاکله به سره خبرې وکړي. هغه وویل چې په ټوله دنیا کې کله چې له اوږدې مودې جګړې وروسته خلک خبرو ته سره کښېني، نو د اعتماد جوړونې او مشترک درک ته اړتیا ده چې څنګه کولی شي د حل لارې ته سره ورسیږي، او دا طبیعي خبره ده چې هر اړخ خپل نظر او هدف لري. خو د افغانستان د دولت لپاره لارښود خو هغه وویل چې د افغانستان د دولت لپاره لارښود د خلکو هغه نظریات او غوښتنې دي چې په وروستۍ لویه جرګه کې مطرح کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر هیله څرګنده کړه چې د خبرو ترتیبات ژر پای ته ورسیږي او سبا دواړه خواوې عملا خبرو ته سره کښېني. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د اوربند لپاره د خپلو 8000 نورو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وویل چې اول خو دا خبره نه ده سوې، او دوهم دا چې دا به پرېږدو مذاکراتو ته او په مذاکراتو کې به خبرې کوو. هغه زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو لپاره خپلې ژمنې ترسره کړي او بندیان یې خوشي کړي دي، او توقع لري چې بل لوری هم خپلې ژمنې ترسره کړي.
ډیر مننه. د سلطان محمد سرور په راپور کې مو وردل چې د قطر امیر شیخ تمی بن حمد ال ثانی د طالبانو او افغان حکومت د خبرو په دویمه ورځ نن د دوړو هیاتونو سره جلا جلا وکتل. د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هیله ښوولې چې دغه مذاکرې به وکول سي په افغانستان کې دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شکیلو لوریو ترمنځ د زغم غوښتنه کړې ده. د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د دایمي اوربان ملاتړ کوي که شرایط ورته برابر سي. په قطر کې د ازادي راډیو خبریال راتب نوري په قطر کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له مرستیال ملا عبدالحق وسیق سره مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د ملي پخلاینې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له ملا عبدالغني برادر سره کتلي؟
تروسه په دغه غوي ملاقات نه رسېږي.
وښتنه نه رسېږي د دې خوا یا د خوا کې څنګه؟
ما د معلوماتو له مخې تروسه په دې باندې وښتنه نه رسېږي. د مان پی جواب مثبت جواب اړه زما معلومات.
دا کم ټکنیکی ټیم چې پرون وټاکل شو دوی به څه کوي، کارونه شروع شوي که څنګه؟
نن د یکشنبه ورځ د دواړو مذاکراتي ټیمونو د تماس ډلې چې د تماس ګروپ سي دا په خپل مابین څه ناسته کوي، او په دې ګروپ کې د افغانستان د اسلامي امارت له لوري د مذاکراتي پلاوی مرستيال دستانه زای صاحب او مولوی عبدالکبیر صاحب، شیخ قاسم صاحب، مولا نور الله نوری صاحب او ځینې نور دا مذاکراتي ټیم د تماس ډله ده. دوی به له مقابل لوري سره د میز پر سر باندې هغه مسائل چې په آینده کې به د بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا وي په هغه باندې به بحث کیږي. همدغسې د آینده راتلونکو غونډو مهال ویش او د بدلي موضوعاتو باندې فکر کوم خبره کیږي.
د اوربند په مثلا ډېر تاکید کیږي، رسنۍ ډېر تاکید کوي، حکومت یې تاکید کوي، دا به د اجنډا یو بحث وي.
هر څومره پیچیده موضوعات چې دي دا به د میز پر سر باندې مطرح کیږي. اوربند واقعا ډېر مهم موضوع ده، او د ټولو افغانانو د ټولو خلکو یو ارمان ده چې په افغانستان کې دغه جګړه پای ته ورسیږي. دغه تحمیل شوې جګړه چې پر افغانستان پر ولس باندې تحمیل شوې ده، دا پای ته ورسیږي، دا ټولو ارمان ده. باید وایم چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کوشش کې ده چې یو عمومي او دایمي اوربند ته زمینه مساعده سي او برابر سي، او عمومي اوربند راسي، دایمي اوربند راسي، بیا په افغانستان کې جګړه پیل نه سي، او بیا موږ ولسی خلک ونه وژل سي، بمبار نه سي، او چاودنې ونه سي، او دغه د خلکو پر کورونو باندې شپنی چاپي ونه ورسي. موږ هم په دې هڅه کې چې دغه پای ته ورسیږي. البته اوس هر لورې کوشش د دې کوي چې اوربند ناري وي. موقت اوربند، موقت اوربند ما په نظر باندې دومره مهم نه ده، ځکه چې لاغه سره خلک د سولې او د امن لپاره هیلي وتړي، خو سبا بیرته بیا جنګ پیل سي، نو دا زما په نظر یو نامناسب او نازیبا کار ده. ټولې غاړې باید دې ته کوشش وکړي یو دایمي او عمومي اوربند ته زمینه مساعده کړو.
طالبان نن څه کوي؟
نن به د دواړو کېدای شي مشخص وخت خو زه نه سم ویلی، نن د ورځې په جریان کې به د تماس ډلې خپل مجلس وکړي.
فکر کوي چې دا خبرې اترې یعنې وروسته تر دې چې پرون هغه مراسم ختم شو، نو خامخا به خبرې شوي د طالبانو د غړو تر منځ په ټولو کې برداشت څه و؟
موږ همیشه ویلي موږ په خپلو وعدو باندې ژمن پاتې شوي. لکه تاسو ته معلومه ده د کاپ په لسمه باندې چې له امریکایانو سره سولې او دغه د اشغال د خاتمې توافقنامه لاسلیک شوه او په مسوده کې څه لیکل شوي وو، هغه دسخت شو د دواړو لورو لخوا څخه. له هغه وخته تر اوسه پورې افغانستان د اسلامي امارت په خپلو ژمنو باندې وفا کړې ده. له یوې مادې څخه هم تر اوسه پورې سرغړونه نه ده شوې، ولې جانب مقابل امریکا او کابل ادارې هغو دغه خپلې تخطي بار بار تکرار کړي دي. له دغه توافقنامې څخه یې سرغړونه کړې ده. تر ټولو پورې مهمه موضوع دا اوسې د امریکایانو له لورې بیا هم په ځینو ساحو کې بمبارونه شوي دي، د ولس خلک شهیدان شوي دي او د کابل ادارې هغوی دغه د بندیانو موضوع اوسې 15000 کسیز لیست وو دې ته ډېر زیات تاخیر ورکوي. په مختلفو بهانو باندې دغه د بندیانو د خلاصون پروسه دا یو ځنډوله ده. بندیان باید ډېر وختي خلاص شوي وای او توافقنامې ته دې ژمن پاتې شوي.
یو ورځ مخکې محمد نعیم وویل چې دغه د 15 بندیان اوس هم نه دي پرېښودل شوي، څنګه دا یو ورځ کې ممکن سو پرېښودل شو دا بندیان که څنګه کیسه وه؟
زما په نظر باندې د بندیانو اکثره برخه خلاص ول. دغه د وروستیو بندیانو په اړه باندې زما دقیق معلومات نشته. هغه ورځ چې دې بحث کاوه موږ هم په سفر کې وو، داسې معلومات نه درم چې هغه به مکمل خلاص شوي. البته هغه د شمارو کسانو په باره کې چې تشویش موجود وو هغه مشکل حل شو او دغه بندیان قطر ته انتقال شوي دي. همدلته دي زموږ ملګري او زموږ سیاسي دفتر غړي هغوی ورسره په تماس کې دي او لیدنې کتنې ورسره شوي دي. د هغو صحت ډېر برابر ده
او دلته تر نظارت لاندې دي.
دلته تر یو موقت وخته پورې به دي تر نظارت لاندې وروسته به خوشي کېږي.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال ملا عبدالحق وثیق و
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتون کې ده. هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبيني.
په قطر کې د خبرو له پایل سره جوخت په خلکو کې یو لړ هیلي اند د غرض اندیشنې پیدا سیوي دي. دوی وایي چې د دوه لسیزو پر لاسترړونو باید معامله ونیسي. تفصیل له خان محمد سین.
افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو سره د خوشبینیو ترڅنګ ځینو خلکو سره یو لړ اندیښنې هم راپیدا شوې دي. ځینې اندېښمن دي چې کارونه به له لاسه ووځي او ځینې وایي داسې نه چې د څو کلونو پر لاسته راوړنو معامله وشي. د خوست اوسیدونکي پلوشه وایي
تلسو کلو کې چې دوی کوم پرمختګونه کړي دي، ورونو صاحب څنګه په څنګه کارونه کړي دي، تعلیمي کړي ده، دغه د خپلاندې نشي، یعنی د خویندو حقوق باید وغوښتل شي.
د بامیانو اوسیدونکي درشپېته کلنه بختوره وایي زوی په جنگونو کې بجل شوی خو اوس سوله مهمه ده.
نفر کشی شد، دیدی مردم قتل شد، یکش خود نباچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگه هم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
در ننگرهار وسیدون که جان آقا سالی وای سوله در طول افغانان و هیله ده. خود دوارو لورو خبرو که باید در تیرو کلونو لستراودنو تا پام وشی.
په قطر کې کوم خبرې پیل شوې دي د دواړو اړخونو دواړو لورو لپاره ډیر یو زرین چانس دی. دواړو سره مخامخ کینی او زړونه سره تشکی چی اصلي مسله څه ده ولې په څو رانستي.
د کندهار اوسیدونکو علي محمد وای په سلويخت کلنو جنگونو کې مو ځوانان ووجل شول او هیله ده چې دا ځل د سولې خبرې مثبته نتیجه ورکړي او روروژنه پای ته ورسیږي.
په بازار کې ریډي کوم خوشاله دغه ته دای پاک سول راو
په ورته وخت کې په کابل کې د خزو د حقوقو فعال ماریت او تاخیل ازادي رادیو ته وایي چې طالبانو د خزو د حقوقو په اړه په سرګند توګه سندې ویلې او دا موضوع د افغانستان د ټولو خزو د اندېښنې وړ ده.
د افغانستان اکثریت میرمنو حالت وګوري تقریبا 95% نه پورته دلته په اسلامي حجاب باندې لکه ټول صحیح دي. بیا هم دوی وایي چې په حجاب کې نو زه نه پوهېږم چې دوی د حجاب نه مطلب څه شی ده. نو که چېرته دوی په دې باندې رڼا واچوي چې دوی د میرمنو لپاره په راتلونکي حکومت کې یا د دوی د راتګ نه وروسته څه په نظر کې لري، دا به موږ ته هم روښانه وي او نورو ته به هم روښانه وي.
خو د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد ایمل بیا بل اندېښنه لري. دا وایي داسې نه چې په دغو مذاکراتو کې د ځینو هیوادونو له غرضه ډکې مداخلې وشي.
یوازینی تشویش بیا زمونږ د ګاونډیانو نه ده چې بیا به د هو چې څوک په سولې پروسه کې داخل دی خبره کوي، دی به بیا خپل د لاسه له وګرځي او خپل سیاسي اهدافو دپاره دلته ګډوډي جوړه کړي په افغانستان کې، بیا خلک خپل خوبونو ته پرېنږدي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا دوشنبه په قطر کې پیلېږي. که څه هم د دغې ناستې د بحث لومړی موضوع تر اوسه څرګنده نه ده، خو د افغان حکومت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي چې د بحث لومړی موضوع به اوربند وي او افغانان د تیرو 19 کلنو لاسته راوړنو پر خوندیتوب ټینګار کوي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د ملي امنیت شورا وایي که طالبانو سره سوله کیږي د نورو وسلولو ډلو ځپل اسانه کار دی. خاطر پردیس دا موضوع څېړلې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وی له طالبانو سره د سولې وروسته بهرنۍ ترهګریز ډلې د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي. د دې شورا وین جاوید فیصل د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له خوارجو سره سوله نه کیږي، هغوی د دې وطن اتبان نه دي، سوله یوازې له افغانانو سره کیږي. کله چې له طالب سره سوله وشي دا نورې ډلې دلته د خپل فعالیت مسؤل بستر له لاسه ورکوي او ګیله هم په اسانۍ سره ټولېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا رسمي ډول په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. تېر ورځ د دې خبرو پرانیسته وه او نن د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونه د سبا ورځې د خبرو لپاره په تیاریو بوخت دي. خو له دې سره په افغانستان کې پوښتنې پیدا شوې چې آیا له طالبانو سره له سولې وروسته جګړه پای ته رسیږي. دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې په وروستیو کې د پلازمېنې کابل په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې بمي چاودنې او انتحاري حملې وشوې، خو هېڅ وسله والې ډلې مسؤلیت ونه منه. د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په پلازمېنې کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان بمي چاودنې دا اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. په اسلام آباد کې پخوانی افغان سفیر عمر زاخیلوال وایي له سولې وروسته ښایي په بشپړه ډول جګړه پای ته ونه رسیږي، خو دا په ټوله کې د سولې پر لور ستر ګام دی. یعنی
معنا ده چې کوچنۍ ډله که دلته ولته پاتې شي، مګر بیا د هغې ختمول خصوصا چې طالبان په کامله توګه باندې د جګړې خلاص واخلي بیا څه نه پاتې کېږي. قلم چې طالبانو اور بند کړی دی په هغه وخت کې مونږ لیدلي دي په سرتاسر د افغانستان کې واقعیت بې حده کم او یا په نشت باندې حساب.
ښاغلی زاخیلوال د دې موضوع تر څنګ په قطر کې د سولې روانو خبرو ته هم اشاره کوي او وایي دواړو خواوې باید له دې ترلاسه شوي فرصت سمه ګټه واخلي او اوربند وشي تر څو روان بهیر اغېزمن نه کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شونونکی محب شریف بیا د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته د جګړې دوام مشروط بولي.
کله چې طالبان خپلې اړیکې له القاعدې سره پرې کړي، له هغه تنظیمونو سره یې پرې کړي چې هغه د طالبانو په وخت کې په کابل او په نورو ولایتو کې اوسېدل، نو کله چې دا بستر ټول شي څنګه به دا ډلې وکولی شي چې پاتې شي؟ اکثریت هغه ډلې چې حکومت یې نوم اخلي او یا ورته ګوته نیول کېږي د دغې بې نظمیو نه یې ګټه اخیسته، چې یا د پاکستان د خاورې نه افغانستان ته راتللې یا د منځنۍ آسیا او د نورو هېوادونو نه په افغانستان کې لاسوهنه کولای شوای.
دی وایي ښایي په دې هېواد کې ټولې شل وسله والې ډلې ترهګریز فعالیتونه ونه لري، خو له دې وړاندې افغان حکومت بار بار ویلي چې په افغانستان کې د وسله والو طالبانو په ګډون نږدې شل بېلابېلې وسله والې ډلې افغان ضد فعالیتونه ترسره کوي چې حکومت یې په ځپلو بوخت دی. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د سولې د مذاکرو په اړه د کونړ د څو اوسیدونکو نظرونه.
حشمت ژمنیم د کونړ ولایت اوسیدونکي، رښتیا هم افغان حکومت او طالبان په دې ملت او په دې تاریخ او په جغرافیه باندې زړه خوږی لري. زه هیله لرم چې دوی په خبرو کې د ډیر نرمخ نه کار واخلي، هغه سرې کرخې په شنو کرخو بدلې کړي چې تر څو موږ یو پایدار سولې ته ورسیږو.
زمانه راغون دی د کونړ ولایت اوسیدونکو ما منګه تر ډیر حد هیله من شوې سو په دې کې چې ډاکټر عبدالله کوم خبرې کړې، همدارنګه د طالبان نماینده د عبدالله چې کوم خبرې، ملا برادر چې کوم خبرې وکړي، دا ټول سولې ته د هیله مندۍ وي. نو موږ ته انداز غوښتنه کوو چې انداز ډیالوګ په مخ ویسي او هغه جزئي مشکلات چې دي هغه د همدې خبرو لارې حل کړي او نور د جنگ ته د پایټ کې کړي.
نوم می ساګر رحمانی دی د کونړ ولایت یو تر اوسیدونکو منګه ډېرې هلي امیدونه لري د خبرونه ان شاء الله چې نتیجه به مثبت یو د خپل غوړلم د غختنه کو چې هغه وقدي د ژوند نه وباسي او د وروري په فضا کې سره کینی او هغه مشکل چې د ترمل پیدا دی خف آرام فضا کې دوستۍ په فضا کې په یو ټغر باندې د حل لار او تر وباسي او بس نور د جنگون نه موږ تنګ شي دا یې نه تو یو نور موږ نشو زغملای بس یو په بل رحم وکړي یو د دې سولې دغه چانس ته لاس ورنه کړي د وروري په فضا کې سره جوړ شي
انو مزه به الله د کونړ ولایت اوسیدونکو دغه ورځ موږ دا خبره اوریدلې چې طالبان او حکومت ترمنځ خبره شروع شوې ده ډیر خوشاله احساس کوو او دا یو بهترین چانس دی چې نن افغانان سره خپل منځ کې کینی ګلی گزارش لري باید سره خپل منځ کې هواری کی هله مدا دا چې یو بل ته انعطاف پذیری وکړي نرمي وخی د شخصي ګټو نه تیر شي او ډیر د خوشاله احساس کوو چې په دې وطن کې سوله راشي او آدم یو ارمان دی
دفاع وزارت وی له ویخوا وسلولو طالبانو په قطر کې د سولې خبري پیل کړي لبل خو یې په 900 ولایتونو کې حمله زیاتې کړې دي رحمت الله افغان له کابل
که څه هم ټاکل سوی چې سبا د دوشنبه په ورځ به په قطر کې په رسمي ډول د افغان حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ خبرې پیل شي خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې روانو حالاتو تر دې دمه په جګړه هیڅ تاثیر نه دی کړی د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امان د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې طالبانو په 900 ولایتونو کې حمله کړې
طالبان لوري په تاوتریخوالي کې هیڅ کم مخ نه دی راغلی اوس هم په لوړه کچه تاوتریخوالي دوام لري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د فعال دفاعي حالت په چوکاټ کې خپل ځان دفاع کوي او د دښمن حملو ته یې ځواب ورکړي
خو ښاغلی امان د جګړې له امله افغان سرتیرو ولسي وګړو او طالبانو ته د اوښتو ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورنه کړل بلخو افغان چارواکي وایي چې طالبانو بیګاش په د جورجان ولایت د منګجیک ولسوالۍ په ودانۍ او د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په ودانۍ حمله کړې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې دوی حمله نه دي کړې بلکې له هغو سیمو یې دفاع کړې چې افغان حکومت هلته تازه پوستې جوړولې دا په داس حال کې ده چې تیر ورځ په قطر کې د هکیلو اړخونو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په پرانسخونډه کې د ټولو اړخونو د استادو په خبرو کې ظاهرا نرمي لیدل کېده د دوی خبرې تر ډیره په اوربن او تلپاتې سولې متمرکزې به خو پښتنه ده چې د سولې د خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي دوام دغه خبرې لګواښ سره مخ کولای شي د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یې د سولې د خبرو په زیان بولی د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی
کوشش د دې کې چې زور آزمایي وکړي تر څو امتیازات ډېر لاسته راوړي او تر څو وشي کولای د دې لارې فشار پر هغو خواوو چې په دغه موضوعاتو کې داخلي فشار راوړي تر څو دوی ته قایل کړي چې د دوی غوښتنې ومنل شي چې فقط د امتیازګرۍ لپاره دغه تاوتریخوالی زیاتوي چې وښیي چې موږ
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته ویلي ګومان کوي چې ډېر ژر به د تاوتریخوالي شدت راکم سي ټاکل سوی چې سبا دوشنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي مذاکرات پیل سي
په بریتانیا کې د کورونا وایرس ضد یو پرمختللی واکسین آزمایش نن بیا پیلېږي سلطان محمد سرور نور تفصیل
د کووید 19 د یو تر ټولو پرمختللی واکسین آزمایښت نن په برتانیا کې بیا پیلېږي دغه آزمایښت وروسته له دې وځندول سوچې په آزمایښت کې د برخه اخیستونکو څخه یو کس په یوې ناڅرګندې بیماری اخته سو دغه آزمایښت د استرا زینیکا د درمل جوړونکو کمپنۍ او د اکسفورد پوهنتون لخوا ترسره کیږي برتانوي چارواکو د ازمیخت بیا پایل اجازه ورکړي استرا زینیکا کمپنۍ د هم وایي چې دغه واکسین ازمیخت په برازیل کې سبا پیلوي او هلته هم اجازه ترلاسه کړي د برتانیې روغتیا وزیر مات هانکوک د ازمیخت بیا پایل هرکلی وکړ او خپل ټویټ کې وویل چې دا د هر چا لپاره یو ښه خبر دی استرا زینیکا کمپنۍ د تیرې شنبه په ورځ دغه واکسین ازمیخت ورسته تر دې وځنډاو چې یو تن دغه کسانو څخه چې په داو طالبانه توګه یې دغه ازمیخت کې برخه اخیستې ناروغ سو د اکسفورد پوهنتون ځکه دغه ناروغي په حق له توضیحات ورنکړل چې په ازمیخ کې د برخه اخیستونکو معلومات محرم ساتل کیږي. خو د استرازنیکا کمپنۍ یو بیان د اونۍ په پیل کې وویل چې ایوې برتانوي خزه شدید عصبي اعراض څرګند کړل او لدې کبله ازمیخ وځنډول سو. د اکسفورد پوهنتون وویل چې په دغه ډول پراخو ازمیختونو کې امکان لري ځینې برخوال ناروغ شي او هر حالت باید په دقت او احتیاط وڅېړل شي ترڅو د مسؤلیت ډاډ ترلاسه شي. د نړیوالې روغتیا د سازمان د ساینسدانانو مشر ویلي دي چې د ازمیښت ځنډول باید د بیدارۍ یو علامه په دې معنی وګڼل شي چې د واکسین جوړول لوړې ژورې لري. د استرازنیکا دغه واکسین چې ورباندې کار کوي د نړۍ په سطحه د هغو نهو واکسینونو څخه یو دی چې د ازمیښت دریم پړاو ته رسیدلی دي. دا کمپنی وایي چې تر اوسه په نړۍ کې 1300 کسانو ته دغه واکسین ورکړی. هغه کسان چې په دغه ازمیخ کې د داوطلبانه برخه اخلي د برتانیې، برازیل، جنوبی افریقا او د امریکا د متحده ایالاتو څخه دي چې دغه هیوادونه د کرونا وبا د نړۍ په سطحه سخت ځپلی دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښتل څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی نن په قطر کې د بین الافغاني خبرو پر اجنډا او څرنګوالي خبرو ته دوام ورکوي. د افغانستان د دولت د پلاوی مشر محمد معصوم ستانګزي خبريالانو ته وویل چې د خبرو فضا مثبته ده. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله په دې خبري غونډه کې پر دواړو خواوو غږ وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره انعطاف وښيي. په کندز کې لس تنه وسلوال طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د کندز د ولی ویان وایي طالبانو ته دا مرګ ژوبله تیره شپه هغه مهال واوښته چې د کندز ښار په یوه اړونده سیمه کې د ملي پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. د شپږیزې د کرکټ لیګ په لړۍ کې د بست ساتونکو لوبډلې نن د امون هنګانو ته په 12 اوور کې په 10 وکټو ماتې ورکړه. له دې مخکې په یوه بله لوبه کې د کابل بازانو د سپین غر پړانګانو ته ماتې ورکړه. د برتانیا د پارلمان یو غړی وایي چې په ایران کې د ایرانی ول اصلي برتانوي میرمن نازنین زاغریف راتکلیف محاکمه زندیدلې ده. د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره په برتانیا کې د یو پرمختللي او مهم کاندید واکسین د کلینیکي ازمویلو زندیدلې پروسه نن بیا پیلېږي. او د روسیې په یو څلوېښت زونونو کې د شخصي رایو په وسیله سیمه ییز انتخابات نن پیل شول. د انتخاباتو ته د متحد روسیې د واکمن ګوند د ازموینې په سترګه کتل کیږي.
لکه څنګه چې مو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، په کابل کې د شپږیزې لیګ لومړی پړاو سیالیو په لړ کې د دوو لوبډلو ترمنځ مسابقه وه. اکرام الله اکرام له کابل په مستقیم تماس کرا سره. د اکرام صاحب، تر دې شپې څنګه ارزول کیږي د لوبلړۍ؟
چالی صاحب، د شپږیزي د لومړي پړاو سیالۍ پای ته ورسېدي. سپینغر او مو لوبډلې دوه لوبډلې دي چې کورونو ته استنې شو او لومړي پړاو بهر شو، دوهم پړاو ته لار پیدا نه کړه. سلور نوري لوبډلې کابل، بازان، مسیناک، د غشان، بندي امیر او بوست سلور لوبډلې دي چې دوی په دوهم پړاو کې خپل کې سیالي لري. د جدول ټاپ دوه لوبډلې کابل او مسیناک دوی به سبا لومړی نیمه پایلو به تر سره کوي. په لومړی نیمه پایلو به کې که هر لوبډله سیالي غټي، دوی به پایلو به تزي او بایلون کې لوبډله به په نیمه پایلو به کې پاتې کیږي. یو چانس د لیگ سیالیو په سیستم کې اومده دي چې دوه د ټاپ ټیمونو کې یو چانس دا لري. دوهمه نیمه پایلو به د سه شنبه پورز باندې تر سره کیږي. د راتلونکو سه شنبه پورز د بندي امیر او بوست لوبډلو ترمنځ هغه کوم کومه لوبډله لوبه غټي هغه به د لومړی نیمه پایلو به له بایلون کې لوبډله سره سیالي کوي. دا غینه وروسته به دوا فائنلست ټیمونه معلوميږي. تر دې د مسالې ډېری خېوي د لیدونکو په اړه باندې کوایم سالي صاحب، د پدې لومړی پړاو کې لیدونکو امغه سي چې کرکټ بورډ لولاندې نو ویلی وو چې ماسکونه به استفاده کیږي او دغه شان ټولنیز واټن. تر دې د مده هر څه لکتر لګه ظاهرا ښکاری چې مراد شي وي دوی ته ماسکونه ورکول کیږي د ټولنیز واټن په هدف باندې او د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف باندې. د راتلونکو 5 شنبې پورز باندې چې دروانه میشته شپاله سم نیټه راځي، پایلو به د دې سیالیو تر سره کیږي.
بل اکرام صاحب، پلانډ کراتو د افغانستان شرایط او کورونایي وضعیت په پام سره له تخنیکی پلوه د دغه لوبو کیفیت ډیر ښه ښکاري. عینن لکه د آی پی ایل لوبي، په دې اړه کله معلومات ورکړي چې څه ترتیبات دوی سنجولي؟
دا سیالی د ملی ټلویزیون په لومړی ځل باندې په ژوندۍ باندې د ملی ټلویزیون خبرېدی او لکه څنګه چې تاسو ول په تخنیکی لحاظ باندې ډېری خي خودل کېدی دوی کوم بهرني پروډکشن سره د دې خبره کړې و او په ډېر ښه شکل باندې تر دې دمه مخکېږي الته کوم کمنټیټران دي د میدان کمنټیټران او د غشان د سټډیو چې کوم تفسیر کون کېدی دوی ډېری خي تفسیر کې په لو باندې لدین وړاندې چې سیالی شروع کیږي لیدونکو سره غږیږي د غشان د لوبډلو لمشانو سره په ار لحاظ باندې سیالي تقریبا نړیوال نورم ته برابر دي.
ډیر مننه اکرام الله اکرامو په کابل کې د اونیز پروګرامونو وخت دی د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټلو پروګرام
د انصاف پلاټ کې یو چې هغه پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو چې حاضرې په دې راځي کوه حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به باوري چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې 15 کال په پاکستان کې د مهاجرت په موده کې په افغان خوونځیو کې په رسمي توګه د خون کې دنده ترسره کړې. په اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. دا موضوع مو د پوهنې وزارت له مرستیال وزیر ښاغلي ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریکه کړې ده. زخان محمد سیند دغه خبرونه وړاندې کوم او پام مو ورته راړوم. اوس به تلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او به وایي چې ستونزه یې څه ده.
نوم مې ګلملا همکار دی. د مزار شریف نه درسره په اړیکه کې یم. زه 15 کال په پېښور کې وم. هلته مې د ښوونکي دنده ترسره کړې وه. او 10 کال وشول چې کابل ته راغلم او 10 کال مې دلته دنده د ښوونکي دنده ترسره کړه. فی الحال د وزارت علمي او مسلکي غړی یم. زه غواړم چې زما هغه 15 کال دوره چې د افغان مهاجرینو په مکتبونو کې یا په ښوونځیو کې ښوونکی وم چې هغه 15 کلن دوره مې په خدمت کې حساب شي. نو دا غوښتنه مې وه له تاسو سره مې شریکه کړه چې د پوهنې وزارت که دا راسره وکړي چې زما هغه خدمت هم بې ځایه لاړ نه شي.
خا تا ویل چې په پیښور کې د 15 کاله د خون کې دنده ترسره کړې په رسمي توګه دې ترسره کړې او کنه حق زامه وی یا بل مقطع؟
په رسمي توګه مې ترسره کړې ده. د افغان کمشنریت په سکولونو کې چې د افغان مهاجرو د کونسلګرۍ سره راجستر دی او د جی ای زی د فیر ادارې سره مې هم د خون کې دنده ترسره کړې ده.
دغه ادارې چې تای نوم واخیستو د پوهنې د وزارت سره ارتباطات لرل
او صاحب افغان کونسلګری سره او د وزارت معرفت سره دی خو دغه دي کنه وتر دي. یو ما هلته 15 کاله د ښوونکي دنده ترسره کړه او په ځینې سیمینارونو کې ورکشاپونو کې چې مې ګډون کړی و د هغې رسمي اسناد راسره دي.
ښه، داسې څه اصول شته چې چا چې په پېښور کې د مهاجرت په موده کې تدریس کړی او دلته راشي نو هغه رتبه او خدمت باید حساب شي؟
نو دا خو معلومه خبره ده صاحب، تاسو د انصاف په لټه کې پروګرام دی. دا خو به د انصاف نه لرې خبره وي چې څوک د افغان مهاجرینو په رسمي ښوونځیو کې د ښوونکي دنده ترسره کړي او یو عمر او بیا 10 کاله مې دلته دنده ترسره کړې وي تو هغه به چې هسې په هدر لاړه شي او بې ځایه دغه شي. نو دا به د انصاف نه وي. نو انصاف خو به دا وي چې زما هغه وظیفه چې د افغان مهاجرینو د اولادونو په خدمت کې زه د ښوونکي په توګه وم، زما هغه وظیفه او هغه موده هم باید حساب شي او وشمېرل شي.
محترم استاد، تاسو دغه موضوع د پوهنې وزارت له مقامات سره شریکه کړی؟
بخښنه غواړم، ما تر اوسه پورې په دې هکله څه اقدام نه دی کړی. نو راسن ما ویل چې زه د انصاف په لټه کې پروګرام سره اړیکه ونیسم چې دوی زما د دې حق غوښتنه وکړي.
نو اوس چې ته دلته مقرر شوی، په کومه رتبه مقرر شوی؟ هغه پخواني خدمات یې ستا نه دي حساب کړي؟
هغه خو ما سره صرف اسناد دي چې زه د هلته د ښوونکي په توګه وم، اسناد رسمی اسناد ما ته راسته دي
پر رسمي توګه د را انتقال کړي
دي ما ته را دي هغه باندې مهر او ټاپي ټول شیان موجود دي په پښتو کې په انګلیسي ژبه کې مختلف اسناد را سره موجود دي
خا تاسو خو به نور استادان یې چې هلته خدمت کړی او دلته راغلی او خدمت محاسبه شوی مشکل به ورسو دغه موضوع مو د پوهنې وزارت لمرستیال خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. شینواری صاحب، هغه ښوونکي چې د مهاجرت په موده کې په ګاونډي هیوادونو کې په افغان ښوونځیو کې په رسمي توګه تدریس کړی وي او اوس بیرته هیواد ته راستنه شوي او په کومه دنده ګمارل شوي هم دي، آیا د هغوی د مهاجرت د وخت خدمت د دوی په رتبه کې محاسبه کیږي؟
دوی ډول ډول دي، یعنی څو کټګوري دي، ځینې اسناد راغلي دي، ځینې نه دي، ځینې رجستر دي، ځینې رجستر شوی نه دي. نو که د دوی یو نماینده سبا نه بجې ما دفتر ته ولېږي، زه به د مربوطه همکارانو راوړم د قوانینو مقررات پر نه کې چې یو ډېر کم امکانات دي منګت من دوی سره کومک کو. که سبا ته وخت نه لري زما د واټساپ نمبر ورکه، ما ته یو میسج ولیکي د ماښام نه،
د ده په خبره دا ښوونځي ټول رسمي وو او دی پکې هم په رسمي توګه تدریس کړی او ټول اسناد ورسره موجود دي. تاسو ده ته ډاډ ورکولی شئ چې که اسناد قانوني وي تیر خدمت به یې په رتوبو کې محاسبه شي؟
اسناد چې قانوني خو بیا زموږ مکلفیت جوړېږي، بیا خو زموږ وظیفه ده، نو باید بل څه ده.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د ګلملا همکار په نامه یو خون کې آزادی راډیو ته ویلي چې 15 کال د مهاجرت په دوران کې په پیښور کې په افغان ښوونځیو کې تدریس کړي، خو اوس چې کابل ته راغله د مهاجرت د دوران 15 کلن خدمت یې په رتبه کې نه دی حساب شوی. او د پوهنې مرستیال وزیر محمد ابراهیم شینواری وویل چې دغه استاد ورته ډیر ژر مراجعه وکړي او اسناد ورته وخی چې ستونزې ته قانوني حل لار وموندل شي. درنو اوریدونکو، یو بل موضوع هم له تاسو سره شریکوم او هغه دا چې سموده مخ کې د ډاکټر خالد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلی وو چې د ننګرهار د عامه روغتیا د ریاست اړوند یو پوسټ امتحان ورکړی وو، په امتحان کې هم کامیاب شوی وو، خو د ده په خبره ځینو کسانو ورته ستونزې جوړې کړې چې د هلته مقرر نشي. آزادی رادیو دغه موضوع د عامه روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه او د هغو ژمنه یې واخیسته چې که ستونزه قانوني وي هلته به یې لارې چارې ولټوي. اوس مو ډاکټر خالد وپوښت چې دنده یې ترلاسه کړې او که نه. ده وویل
یو بل ځای د ځان د سیټامین پورې مربوط ده، یو متخصص د جلدي په صفت مقرر شولم، ولې یو کال پس د ډېر د دعوو نه او د هغه
مقصد ستا شکایت یې تر پښو لاندې نه که یو ځای کې مقرر کړي نو
وزارت سیتامی تصمیم ونیو چې دلته ننګرهار کې امتحان به ورکوي ټول د فساد نه ډک ده. بالاخره بیا امتحان یې کابل کې هغه کړ، کابل کې چې بیا امتحان ورکم رقابت آزاد کې بیا ما وګټل.
خدای چې مقرر شوی، خو مقصد آزادی رادیو هم ډیر کوشش وکړ ستا په دې مسله کې چې ته تې راضي یو که نه.
زه تې راضي یم او زما غږ یې ټولو ته ورسو، زه ستاسو نه بیخي راضي یم.
تشکر. یعنی رادیو آزادی رول لرلو یو اندازه دغه هسې ستا یې تاسې
اکثر ځایونه کې د غزما غږ ورسېدو ډېرو خالکانو ډېرو سفیانو دوستانو استر هم مسلکانو دغه غږ اورېدلی یو څه وشو چې اطلاع خلکو ته ورسېږي او دغه مقامات په دې پوهیو چې ولا موږ بدنامي کړو ځکه خبره میډیا ته ورسېده او خصوصا راډیو ازادي ته چې کله خبره ورسېده نو دوی بېرته قانون ته مخه وکړله، بیا قانون د مخې نه ما دا بس وګټل.
درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو اوریدونکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چیرو روغ جوړ اوسئ. ستاسو د خوشی په هله د دایې دیونی یو بل پروګرام درته وړاندې کوم. په دې پروګرام کې هم د تل پڅیر زموږ ځینو اوریدونکو پیغامونه راستول دي، او د ځینو کسانو چې دوی پیدا کړی دي په خپل کورونو کې دي ورسره یا نور ادرسونه ور معلوم دي، د هغو دوستانو په اړه مشته معلومات راکړي، او د ازادي راډیو څخه غوښتي چې د دوی پیغامونه خبره کو. که چیرې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ، نو د خبرونه مخکې تر دې چې پیل سي قلم او کاغذ در سره واخلي. زموږ د اوریدونکو چې پیغامونه درته خبروم شمیرې ولیکي، کېدای سي چې تاسو ورک په دغو کسانو کې وي. ورزو د هلمند ولایت څخه د یو دوست پیغام ته.
دلته یې سپینسر یو ښځه د کراچي سره راغلې ده، د نایي ولسوالۍ ته، د چلدو پر علاقه باندې د یو جمله تبکره ناسته ده، وایي وایي زما کور په هلمند کې دی، نور معلومات نه ورته کیږي. نو دغه سپینسر یې وایي چې زما د قریبان په لاندې ډول دي، یو قریب یې تقریبا وایي حاجي مولوي برات په نامه دی، بل قریب یې وریرونه دي حیات دی، بل جلاد خان دی او داود دی، اخښه یې شیرین دی، خوره یې انوار په نامه دی، دغه قریبان یادوي. نو دغه زما غږ کړه، دغه سپینسر قریبان هر مسلمان ورور یې اوري، دغه سپینسر قریبان نو زموږ سره دې په لاندې شماره تماس ونیسي، موږ به د سپینسر په لاسر کوو، د سپینسر نو خپل د قریبانو غوښتنه کوي. شماره په لاندې ډول ده: 0102 3 2 9 2 2 3، او بل شماره ده 0 5 8 5 9 0. دا زموږ د ټلیفون شمارې دي، د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه مسکو چې زموږ پیغام نشر کړي، د رسمي سر قریبان یې واوري، د سپینسر بوزي درس دي، د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر باندې، د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ د چلدو پر سر د پم دلته راځي. د نظر خپل تقول کې د سپینسر یا ناصر د ازادي راډیو ډیره مننه کوو. د خپل سره ما
لغه رساله شاول کول ټول سوالي کې د سربان قسم کې غبل او تقلې کې یو ونیم کال یا درې کال درمخه دلته یو نه پر پیدا سو ژلې وو. نو دغه د شڅ ته سره دې سره سره شغوتي ترخیزه کالې دې تدویر دی ولا دې ګوتې پریز. نو دا چې ونیم کال یا درې کال درمخه دلته په کلی کې پیدا تو اسکر ګیا کلو باندې راوي او هغه مو ځکه مننه تر مو پټ کې بلا کدا چې دې خپل دغه د مرګ بیا ځل راوي
عبدالله سپروغه د څو اټه اویا بلش میرا مده سپرو څو اټه درې څو پنځه پنځه دو څو د خدای په امان.
سلامونه د دادا رادیو ټول کارکونکو ورځم کو تاوایم سایا د تفسه کوو لا څوکول چاله سوزن کایم نو کوم ځای نه یو ماشوم مالک را کړا چې اته کال عمر لري څلور ورځې کیږي چې نو کړو دې او څوک نشته ره که څوک دې پیژنه او یا زما واده دې کورانه وي نو هر څه کې دې لاندې سره کوي چې موږ خپل کورانه ته وسارو شمیر پتا دا ولا چې پر شپږ اویا اویا درې څلور وخت نه څلور وخت و شمیر دل بیا وایم چې پر شپږ اویا اویا درې څلور وخت نه څلور وخت و زما هله دا د رادیو کارکونکو سره دا چې زما پیغام خپل او نشر کړو. سلام خانم
عبد الملک یا ولایت نن مستاس سره اړیکې نیولې ده. ما یو ماشوم پیدا کړی دی په دې هله چې د تقریبا مازه غواوري عبد الکریم په نامه دی، د تقریبا د او اتو کال به وي. نو دا غځې مېشت کیږي چې د يم دلته زموږ کور ته وسیږي. نو یو یو خبره کولای شي نو نه خ چې دیتہ تکلیف نه کته بلا. نو د پلار نوم کلا دولي یادې کله بل شي یادې. نو په دې لچې د تقریبان زما سره د ټلیفون شمیره سره اړیکه راټولونی شي 0 1 0 5 نو و شپاش یو یو 2 د ټلیفون بل شمیره 0 1 0 5 درې واره څلور څلور نه یو دوا.
السلام علیکم سلیلا منی ما ته سفر علی تشکر سلی فلیاری کنی ویتا دا چې څو ورځې مخکې یو نقد کندهار ولایت خنداور سلی زنګ ویلی و ازادي راډیو ته ولیس ما ته هغه نقد نوم چې ویلو قدرتلا کلي کلیوان ویلو نو قدرتلا ویلو ویس ما دا قاضي په نامه د سنولاتي ولا فایده تکلیف لري د کورونا تر کسوي کې دا د قدرتلا کلیوان خپله شمېره وویل خو هغه شمېره ته موږ زنګ ووهلو موږ ته نقد معلومات په لاس کوي موږ هغه نقد ته زنګ ووهلو نو د هغه نقد شمېره غلطه شمېره ولا شمېره یې سمه نه وویلې کلیوال زما اواز قدرتلا اوري یا د قدرتلا نور ملګري زما اواز اوري ما ته دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه اته درې یو
السلام علیکم زه د کندهار د جرید ولسوالۍ څخه دولت منیجر خبرې کوم چې زه د کرزی په دریم کال د خپل کور څخه راوتلی یم زما څخه خپل کور کوچنیان یا ټول ورڅخه نو په هغه وخت کې جنګ او جګړې وې ما هر څه نه پاکه معلومات لري ما ته په دا غو شمیره زنګ ووي چې ما د ټلیفون شمیره ته صفر و یو یو صفر پاش پنځه دوا یو یو نو بل شمیره مې د صفر و صفر پاش اته اته صفر صفر اته و
تمار دین هیوا د مل جواب خلې ما د نهرهار ولایت څخه د ورکشو ازانو په خبرونه کې دا پیغام سپتو یو حالت چې د سالس کلو په شو خاطی عمر لدی نوم خالد او د فلان نوم ایران دا او د نهرهار ولایت او چېونکی کسو کړه دا هلک د هر چا وی او یای سپیژنې نو د مهرباني دې کې ما سره دې په دې شمیرو باندې اړیکه ونیسي او خپل ورکشو یې دوست یا د کورنۍ غړي دې تر لاسه کی زما د دې په شمیرې د صفر اټاویا اوواویا څنګه سوا څنګه پنځو شپږتیا بل شمیرې د صفر اوسه اوواویا یا ویش شپږ شپږ یو دې د دې په شمیرې بیا ځل دې بیا ځل لپاره تکراروم صفر اټاویا اوواویا څنګه سوا څنګه پنځو شپږتیا بل شمیرې د صفر اوسه اوواویا یا وی شپږ شپته یو دیر
دوستانو زموږ غلا زده رادیو اوري اوس په تاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو او ځانو په سیګرزي
ما روزګان ولا سړی کني وره د مانم نه مطلب د مالک زوی ما یو کا ورکړي د تلويش کاله به تقریبا کیږي او خالق نو میږي دا زلون شانی ده چې دا غلوره شوند پریا ده یو زوی هاشم دی یو شهزاده دی دا زمن دی او که چیرې چا پیدا کی پر دا شمیره دی جنگ راته وي څه پر ووا شپاج یو پنځه نه درې صفر دوا سلام علیکم
زما محمد الله د المن ولایت د ګرمسیر د لسواله کډکای زما پلار چې عمر یې اته دیرش کلن اته څلوېشت پورې مثلا نو کپا اکلے ار مسلمان ورته معلومات وی نو ماته دی پدیش مارا باندې زنګ وی صفر و صفر و ن څلور شپږ یو و ن شماره یو ځلی بیا صفر و یا و ن وی راتیا دوا صفر ن مهرباني
زما خپل اکبر زابل ولایت څخه اړیکه سنور زما یو پیغام نه دی چې زموږ یو کوری پروپي په نامه د خطر اشرف لادي او د نجيب لا زوی دی نو که د هر چا سره معلومات وي زموږ څخه په دغه اړیکه باندې معلومات وکړي او تقریبا اوس درې میاشتې چې شروع کړو د مدرسې سره څو دي نو د اړیکه شمیره دا ده صفر اویا صفر اویا نه دیش او پنځو څلور څلور دی سیو شمیره بل شمیره دا ده صفر اویا څلور شپږ شپږ دریسه 35 فټه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زټول زادی رادیو کټون کو سلام نه امزاج خان سید پکتیکا ولایت خان خیل ولسوالی خان جوکو کلی زنګ وام نوروز محمد معصوم نمیږي اجازه جبار زوی ده د اصفهان لشکره کیږي چلو کور وتل ده په وکړه باندې ګور ده خیب خوانی مرزا ده ګزان ولای ګور ده چې څو خاطر معلومات لري باندې یو کې مختلف په دې نمبر باندې زنګ ووي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شکر کاری ز خبر کوم مزه واکار د شرشن کار مسجد درزی محمد پنامه باندې په جواری لسوحي کې ورڅوي دي نو تاسو چې کده ده پاړه باندې معلومات لري نو سر دي نو ته دي ټلیفون وکړي موږ ته دي پولیس نه راغله چې پرایا یا یو سم نه بیته آیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ته او کولو اوریدونکو د ازادۍ رادیو ته زاج خان سید دی پختې کاولت د جنګلو ولسوالۍ د شکر وکړه چې غیزما ما یو ورور ده نوم احمد ناصر نیمه د خپل لسکر کې د کور ورته نه درک کړه نو که هڅه کوي د پاتل معلومات لري د مهرباني مخې دی مختلف د نمبر زنګ ووي سپار وسو وسو سمېخ نو سوه دوی پنځه سوه یو شپېته او په افغانستان کې مو نمبر او په سعودي عربستان کې ما نمبر ده 00 9 5 5 2 2 5 5 5. مهرباني مخې که هر چا ته د پاتره معلومات ول د خپل باندې ما غږ ول مهرباني دې وکړي په دې نمبر دې موږ ته زنګ ووي یا دې څوک چې د پاتره معلومات لري خپل شي نه دې له موږ څخه ترلاسه کړي. ډېره مننه ډېره مهرباني الله دې وکړي چې دا پیغام تاسو
کچا تاسو السلام علیکم نور الله خو جلال آباد خان ولې ورو تقریبا د غزي په جنګ کې ورکه لا یو کمانډو کې او د هغه کال کې یو یو کار چې واستو یې دغه له مخې طالبان یې دغه نختار کړو د دې کې جواب ته چې شو کوم کوس ګرټ مره چې نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد مرجان افغان د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د اسلم د پمبه خبرې کوم. ما نه کړم نه دوستم خون په نامه د یو نیم کال د مخه نه درک سوې دي که هر څه د خپل زما غوري یا د پاره څوک معلومات لري نو د مهرباني د مخه دي ماته په داش مېره زنګ وایي چې پر اویا نه ویشت او دېش تر سو یو او یو لک جایزه انعام منیا پر سره کوه هر څوک چې پدایره معلومات لري ماده چې پدایش مې راځنګ وي. او سلام
السلام علیکم زه کندهار ولایت نه خبر کوم مې نه چې بلادي ماده ماما سی ورکړي چې فرض ومه چې مخکې چې نظر کاوه یی د کندهار ولایت نه کچیر د خپل مرغ غوري نورای چې کوټه جراشه او دغه ټلیفون خبرې واوري او کچېری هر مسلمان ته معلومه په دا ځای نمبر چې څنګه راوي دا ما چې څنګه وروالي دی په دا غن نمبر چې څنګه راوي او دا به موږ خبر سره کو دا شل زره کاردارې جاي تا کو منه د ازادي کاکوم څه الله پامن
ته یو ټول اړوند څه سلامونه وړاندې کوم هیله د شبات زما یو ورک دوست دی چې د سپینګل په نامه دی دا د هلمند ولایت د مساکلا پولیس والی په دغه مشکو کې ورسته دی که هر چا ته معلومات وي په دغه شمېره کې ماته زنګ ووي 0 0 3 4 2 2 4 شمېره بیا 0 0 3 4 2 2 4 من عبدالغفار برکبیری د هلمند مرکز مننه.
السلام علیکم زه روزګان ولایت څخه خبرې کوم. ما یو کاورک دی تقریبا 30 کال دی کیږي په دنو مال خالق دی دا لول شانه ده چې دا لوړ شوند پری ده یو زوی هاشم نومیږي یو شهزاده نومیږي کچيري بغي د غشمیره دی ما ته جنگ وایي 0 0 5 1 5 9 3 0 2 پنځه پروازه یو شپته نه پنځوس دیش دوا. سلام علیکم.
سلام علیکم. زه راځو آزادی کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په خپل د بادغیس له ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم. په نامه د اسدالله یزدي ورک دی، په عمر د پنځه کالو دی. پنځه کاله کې بنا په دې دی د هر ورور سره کښي یا دی په خپل زما ځان اوري او ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. اسدالله نساني دغه ده چې دا خبرې کوي، په دا خبرې کښې دی لږ لږ الوزي. اسدالله د پلار نوم یې میرزا دی، په عمر د پنځه لس کاله کښې را په ورک دی، د په خلاینۍ کښې ورک دی که په دا لاره باندې ورک دی، خو له علم دی. ما ته چې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اووه سوه اته ویشت اووه سوه شپاړس اته سوه دولس.
زه سردار ولي نومیم، د هلمند ولایت رګالي د ولسوالۍ یم. زما یو ورور ورک دی، دا نه میاشتې کېږي. ملا غامر اخوند امیر د ملا غازي اخوند زوی دی، اصحابي سړی دی، د ګرین ګریش په سیمه کښې نه درکه شوی دی. نو چا ویلي وو چې ما پیدا کړی دی، نو بیا په هغه ورځ موږ راډیو نه ونیولې. نو که چېرې دا پیغام موږ که چېرې دا سړي نوره موږ دشمن صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر پنځه صفر بیا یو ځل بیا وایم صفر اووه څلور اووه یو درې څلور صفر.